د مشال لډیو د نړۍ نه ساتا خبرونه په روستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا سلام مومن سلامونه مني وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په پاکستان کې نوی حکومتي کابینه سوګن پورته کړ دغه راز د عدالتي پریکړې په اړه به هم خاصتا معلومات درکوو او نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورځو انیسا جمل ته چې تاسو سره ستاسو تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټیکی نن د پاکستان د نوې وفاقي کابینې غړو حلف واغسته. په ډیرا اسماعیل خان کې دوه تنه وژل شوي او روس ته هیومن رائټس واچ وپاڼې ته رسائی محدوده کړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سینیټ چیرمن صادق سنجرانی نن د نوې وفاقي کابینې لپاره لغړو سوګند واغست. پاکستان سرکاري ټلویزیون په خپل وبپاڼه لیکلي چې په دې کې یو دیرش وفاقي وزیران، درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران دي. په کابینه کې د مسلم لیگ نواز ګوند 14، د پاکستان پیپلز ګوند 9، د جمعیت العلماء اسلام فیډلی 4، د متحده قومي موومنټ 2 او د بلوچستان عوامي ګوند جمهوري وطن پارټي او د مسلم لیگ کاف یو یو غړي شامل دي. د خیبر پختونخوا د ډیرا اسماعیل خان په درابن بای پاس سیمه کې وسلوالو پرون د اکسایز او نارکاټکس محکمې دوه افسران وشلې دي. په ډیرا اسماعیل خان کې د امدادي ادارې یو دوه دو بیان احساس محمود نن مشال ریډیو ته ویل چې وشل شوي کسان رخصار خان او وسیم سجاد نومېده او دواړه د سب انسپکټر په دنده کار کوو. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. الته په شمالي وزیرستان او بنو کې په تیرو دوه ورځو کې سلور کسان په بیلابیلو حملو کې وشل شوی دي. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې تیر ورځ په میرالی کې په دوه بیلابیلو هدفي بریدونو کې درې کسان وشل شو. د پولیسو مشر عقیق حسین نن مشال لیډیو ته ویل چې د میرالی په چوک کې وسلوالو د اکا خان په نوم یو تن په نخه کړ او تښتیدلي. همدارس په هرمس اډه کې یو بل برید کې د کوهاټ لاچې سیمې دوه کسان وشل شوي. الته پرون په میرامشاه کې یو پوځي افسر د نوم ناخولو په شرط به مشال لیډیو ته ویل چې امنیتی سرتیرو تیر ورځ په میرالی کې یو مشکوکه ځانمرګ بریدګر وشلې دی. دا راسته بنو پولیسو یو چارواکي عابد جان مشال لیډیو ته ویل چې وسلوالو د اپریل 14 د شپې د منډان سیم پولیس تانې یو سرتیر افتخار په هدفي برید کې وشلې دی. د مندان تانی د پولیس سرتیری د وژنې سیمواری تحریک طالبان پاکستان منلې خو د شمالي وزیرستان د هدفي حملو سیمواری چا تر اوسه نه ده منلې. نن سهار په کابل کې د 13 حوزې اړوند په عبدالرحیم شهید لیسا کې په 14 کې شپږ تنه وشل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور مشال لیډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي او د پیښې پلټنې پیل کړې دي.
بلنن د کابل سموځي د شهید عبدالرحیم په لیسه کې 14 رمنسه چې د موږ شپږ بے ګناه شهیدان او یو لسم زخمیان کړل.
د پیښې سیمواری لاچا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي چې لیویش په کلنې ماشومې سره د جنسي تیری په تور یو تن نیولی دی. د سوات رحیم آباد تاڼې مهرر لیاقتلی نن مشال لیډیو ته وویل چې تېره ورځ په رحیم آباد کې پولیسو د متاثره شوې ماشومې د خپلوانو په وینا د یو 14 کلن الک پر ضد مقدمه درج کړه او هغه یې ونیوه. د پاکستان په سیالکوټ کې د تراګرې ضد یو عدالت په دغه ښار کې د بشل شوي سریلنکایي وګړي د بشنې په جرم شپږو کسانو ته د مرګ او نهو ته د عمر قید سزا اورولې ده. د اپریل 14 عدالت په دې پریکړه کې د پریانتا کومارا په وژنه کې دوه اویا نورو ککړو کسانو ته دوه کاله او یو بل تن ته د 15 کلونو د بند سزا واوروله. پریانتا کومارا د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار په راجکو نومي کمپنۍ کې منیجر و چې د 2021 کال د دسمبر په 3 نیټه پارېدلو کسانو په وهلو ټکولو تر وژلو وروسته دغه مړی وسوسه او دوی په هغه د مذهب سپکاوي تور پورې کړی و چې وروسته بیا پلټنو بېګنا ثابت کړ. او د روس د مواصلاتو اداره وایي چې د بشري حقونو څارنې ادارې هیومن رائټس واچ وبپاڼې ته رسائی محدوده کړې ده. د روسي چارواکو په وینا دا اقدام یې د مسکو لخوا په اوکراین کې د بې دلیله یرغل په اړه د هیومن رائټس واچ د بیانونو په نتیجه کې کړی دی. روسکوم ناد زور ادارې چارواکو نن وویل چې دا اقدام د لوی څارنوال دفتر په خواست شوی دی او محدودیتونه یې د هیومن رائټس واچ په وبپاڼې په اوکراین کې د جګړې په اړه په خپرو شویو خبرونو کې په یوازې یو رپورټ عملی کړی دی. د رپورت ته اوس په روسیه کې خلک رسایی نه لري. د خبرونو پای
د ونی سجمل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د وزیر اعظم شهباز شریف کابینې سوګند پورته کړ او مذهب ته د سپکاوي په تور د وژل شوي سریلنکن وګړي پریان تھا کمار د وژنې په جرم کې شپږ کسانو ته د مرګ سزا ورول شوې. پر دې پریکړه د اسلامي نجاتي کونسل مشر وایي جنوبی وزیرستان واڼه احمدزی وزیر و جرګې له حکومت غوښتي چې امنیت پر ځای کړي او بازارونه دین نه بندوي.
بازور ما بند کا وای ځکه چې بازور نه تا چې چا دا دمکا کړی دو هغه تاسو په خپل مقصد کا کامیاب کړه ځکه چې هغه د میر نقصان خو ده تاسو ته نقصان خو ده حکومت.
او په خوست کې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته شوې خو د سیمې خلک وایي
په درغه مستحق خلک پورتې دي چې د کومو مستحق و تیوال په دغه نه مستحق خلک پورتې دي چې والا چې دوی و چې مکتا کام نه پر مکتا دمنه نه پر بربار کوئی چې تاسو سدا شای ورسی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردن کو په ایوانی صدر کې نن د وزیر اعظم شهباز شریف په کابینه سوګند پورته کړ. د سینټ چیرمن او قائم مقام صدر صادق سنجرانی د کابینه لغړو سوګند واخیست. په کابینه کې یو د شپږو وزیران، درې وزیر مملکت او درې د وزیر اعظم سلاکاران دي. د رسول حق دا چې په 10 اپریل د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شو. په 11 اپریل شهباز شریف د نوي وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. هم پر دې خبر کو په اسلام آباد کې لخپل همکار تر خان صاحب چې همدا خموس د ټلیفون په کرخه تر خان صاحب ستړي بشي ک زمنګا اوردونکو ته دغه په اړه تفصيلات ورکې مننه بوي.
ډیر مننه تاسو لکه څنګه چې تاسو ذکر مو کړل چې وزیرانو نن هدف غشت دي نه اورځ پس چې کله وزیر اعظم شهباز شریف سوګند پورته کړي او نو اسخه په ماضي کې به د وزیر اعظم د حالت تر رسټو به ځنې وزیران هم سوګند پورته کو کابینه به جوړیده لیکن دې کې ځکه وخت لګی تی او خدا یو اتحادی حکومت دوی نو مشکل هم د حکومت لپاره چې په وزیرانو باندې اتفاق وشي ډلې پکې ګوندونه پکې زیات دي. خو بهرحال وزیرانو لکه څنګه تاسو مې یو دیش وزیران دي، درې پکې وزرای مملکت دي یعنی یا نائب وزیران دي، مرستیاران دي او درې پکې معاون خصوصي دي مشیران دي د وزیر اعظم. او شهباز شریف کوشش کړی چې ټولو ته ورکړي لکه ټولو ته پکې هغه خپله برخه ورکړي. حساب په دې کابینه کې 12 د مسلم لیگ نون وزیران دي او 9 د پیپلز پارټي دي. دغه رنګه دوه پکې د سلور پکې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن لري دي چې د مولانا فضل الرحمن زوی اسد محمود هم پکې وزیر شوی دی. او هغه د مواصلات او شوبو کړی و چې مخکې دا د سوات مراسي سره د پی ټی آی په حکومت کې دا وزارت و دې دارنګې د امکان دوه وزارتونه دي. او بلوچستان عوامي پارټي چې کوم دا یو وزارت په ترتیب په نامه وزیر شوی دی. او جمهوري وطن پارټي د بلوچستان دغه شاهدین بوختي هغه وزیر شوی دی. د روسیې کې کار کوم بیا تقسیم شوی وو نو طارق بشیر چیما چې هغه بیا د اپوزیشن سره وخت منتري شوی نو هغه هم په کابینه کې وزیر شوی دی. او منګل ګروپ بلوچستان نېشنل پارټي مخ کې او امکان و چې هغه په دې کې شریک شي. هغه د اتحادیان دي د شهباز شریف په اپوزیشن کې یو ځای وو لیکن هغه انکار کړی چې بلوچستان کې تشدد یو پیښه شوه او په هغه باندې هغه خفه دي.
تر خان صاحب عوامي نېشنل ګوند هم کوم وزارت نه دی اخیستی او دوی مدد چې نور چا چا ته څه وزارتونه ورکړل شوي کنه مطلب کسان نمونه تاسو ته معلوم دي چې چا چا ته وزارتونه ورکړل شوي؟
ځینې وزارت ځینې نوي وزیرانو هغوی خو په خپله تری دي په خپل دفترونو کې نن ناست وو لکه د اطلاعات لکه اول کلاش خارجه وزارت ته هغه سرکاري نوټیفیکیشن د ټولو د عہدو هغو څه پورې نه دي جاري شوی. هغې ته انتظار دی. البته د مخکې نه چې ځینې وزیرانو ته به ویلي شوي وي نو هغوی خپل دفترونو ته نن سلیم لکه د خارجه وزارت کما وزیر مملکت ته هینا ربانی کړه خپل دفتر تللی ده د اطلاعات وزیره مریم اورنگزیب بلکې هغې خلګه چې په وړاندې خپل اولنۍ خبري کانفرنس هم وکړ په دلته انفارمیشن ډپارټمنټ چې ورته وي نو دغه رنګې مفتا اسماعیل چې دی دا دا په قومي اسمبلی کې نه دی لیکن قانون تر مخه اسمبلی ممبر نه وي نه هغه هم شپږ میاشتې لپاره وزیر کېدی چې هغه د خزانې وزیر شوی دی رانا ثناءالله د مسلم لیگ نون دا د داخله وزارت ته حواله کړی شوی دی حسن اقبال ته منصوبه بندي دغه رنګې ساز رفیق مخکې د ریلوې وزیر پاتې شو وخت بیا ریلوې ورپېښ شوی ده او شاهدین مفتی ته د منشیاتو خلاف اقتصادي د منشیات وزارت ورپېښ شوی دی اسرار ترین چې مخکې موږ ذکر د بلوچستان د باب پاتې هغه د دفاعي پیداوار طلحه محمود جمعیت العلماء اسلام چې دی هغه د سفران د سرحدونو وزارت ورپېښ شوی دی مفتی عبدالشکور د جمعیت العلماء اسلام چې کوم د لکی مروت نه قومي اسمبلی ممبر دی هغه ته مذهبي امور ورپېښ شوی دی نو افورد سیکیورټی چې دا د خوراک امنیت بوته وایو دا تاریخ چې ما چې کوم مسلمان کا دا خفا هغه ته ورپېښې خفا ممبر چې کوم دی نو نور ته تر اوسه پورې چې رسمي نشته البته د پیپلز پارټي په وزیرانو کې د اړخ خپل سینیئر خلک چې کوم دي خورشید شاه د مخکې وزیر پاتې شوی دی شاهزي عمري د پیپلز پارټي شین نه یو مهمه مشر د پیپلز پارټي دی چې امر مخکې وزیر پاتې شوی دی اوس بیا وزیر ساجد توري په کې نه وي کابینې ممبر ساجد توري د پیپلز پارټي یو غړی دی د قومي اسمبلی او د کورمې جنټې نه د قبایلي کورمې ضلع نه دغه عبدالقادر پټیل د سن نه دی نو بهرحال ځینې وزارتونه لاندې شوی وزارتونو مطلب دا دغې عہدې لاندې ورکړې شوې وسه او منیسټر پټی ته سپوز کړو منیسټر پټی شامل شوی په ځکه وه چې هغه خودي شامل و په پوزیشن کې کله بیا عدم اعتماد پیش کړو لیکن په خپله باندې منیسټر پټی اعلان کو تیره شپه د هغې مشر اسپندیار ولی خان چې هغې حکومت کې نه شاملېږي
سمه ترخان صاحب د قبایلی سیمو یوازې ساجد توري دی که څنګه
فلحال پکې ساجد توري نوم دی چې کوم لسټ زما مخې ته دی او بل خو پکې د قبایلی سیمو نه بل نه ښکاري مخکې د محسن داول ذکر وو ځکه چې شهباز شریف چې کله مشرانو سره ملاقاتونه کول نو محسن داول سره مې لیدلو لیکن هغه اوس په کابینه کې نه دی شامل شوی نو فقط خو دغه یو نوم فلحال ماته ساجد توري ښکاري په دغه لسټ کې د قبایلی سیمو نه بل څوک ماته نه ښکاري ځکه یو قبایلی سیمو کې یو ممبر خو لا په جیل کې دی بل شامل نه شو او نور اکثر سیټونه بیا پی ټی آی ګټلی وو نو نور پکې د قبایلی سیمو نه په دې لسټ کې نه ښکاري
سم ډیره زیاته مننه ساسن ترخان صاحب د مشال ډیو همکارو موږ ته اسلام آباد نه دغه معلومات راکول چې د نوی وزیر اعظم شهباز شریف حکومتي کابینه سوګند پورته کړ مشال لډیو سره اوسې نور موضوعات هم درو
دا مشال تر څنګه اوسې دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوردونکو د پنجاب صوبې د ترګرې د یو عدالت مذهب ته د سپکاوي په تور د وجل شوی سریلنکن وګړي پریانتا کومارا د وجنې په جرم کې شپږو کسانو ته د مرګ او نه نورو ته د عمر کې سزا اورولي د پریانتا کومارا په وجنه کې دو او یا نورو ککړو کسانو ته دوه دوه کاله او یو بل کس ته د پنځو کالو د بند سزا اورول شوی یاد وی چې 2020 کال د دسمبر په دریمه د سیالکوټ په یوې کارخانه کې قهرجنو کارکونکو مذهب ته د سپکاوي په تور د دغه کارخانه منیجر پریانتا کومار په وهلو ټکولو وجلو او وروسته د هغه مړې وسوځولو تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبریال ګوهر مسجد راکوي
د ترخګرۍ برخلاف عدالت د پنجاب ښار سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د یو سریلنکا وګړي پریانتا کومارا وژنې په سزا کې د اپریل په 13مه شپږ ملزمان ته د مرګ او نه ملزمانو ته د عمر بندي کولو سزا فیصله ورکړه د فیصلې نه وروسته سیکرټری پرزیکیوشن ندیم سرور خبریالانو سره په خبرو کې وویل نن د ترخګرۍ برخلاف د ګجراوالا عدالت د ملزمانو خلاف جرم ثابتېدو نه پس اته باندې اتیا ملزمان ته سزا ورکړه او د یو ملزم بلال چې د پلار نوم یې ندیم دی په عزتمن لاره سره خلاص کړو او په دغه رنګ په نه د پاسه اتیا ملزمانو کې اته باندې اتیا ملزمان ته سزا ورکولو فیصله شوې ده
89
یاد دوی چې د کال 2021 د دسمبر په دریمه د سریلانکا یو وګړي چې نوم یې پریانتا کمار وو او د پنجاب ښار سیالکوټ په یوې کارخانه کې منیجر وو، د قهرجنو خلکو لخوا اسلام ته د سپکاوي په تور وهلو وروسته وسوځولو او په تشدد سره یې مړ کړو، چې هغه وروستو پنجاب پولیس په 150 نه زیات ملزمان بندي کړي وو. د دې قضیه په اړه د پاکستان علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي په خپل یو بیان کې وویل چې د الله شکر دی نن د سیالکوټ د پیښې ملزمان ته سزا ورکولو فیصله شوې ده. د زیات کړه،
اللہ کریم کا شکر ہے اور ہماری عدلیہ نے ہمیں سرفرو کیا ہے، سانحہ سیالکوٹ کے مجرموں کو آج سزا ہوئی ہے.
ہغا شرم چی دا سری لنکا دا دغا مظلوم وگڑی پا وجنا دا پاکستان ولس ورسرا مخامخو، دا عدالت دا دغی فیصلے لوجے زمونگا تورمخی کے دل صفاشول او دا دغی فیصلے پا بنیاد دغا یو پیغام ہم خور شو چی پا پاکستان کے دا دہشت او ترخگرائی نظام نشی چلے دے.
ہماری عدلیہ نے آج ان مجرموں کو سزا دے کر بلا شبہ اس کا کچھ مداوع کیا ہے اور ایک پیغام بھی دیا ہے کہ پاکستان کے اندر وحشت اور دہشت کا یہ نظام نہیں چل سکتا.
یاد دوی چې پریانتا کمارا پا تشدد سر مرگ نپس پا پاکستان کے بیلا بیلو خلکو آوازونا اچت کڑی وو، چې غرض یہ پا پاکستان کے دا مذہب دا سپکاوی پا بنیاد باندے یو بل وجن غندنا او ختمول وو. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ادھر کو ہم دگا موضوع کے پات کی گو دا پاکستان اسلامی نظیر کونسل مشر ڈاکٹر قبلا یاز وائی اسلام ہے چاہ تھا اجازہ نور کبھی چھ قانون پخپل اللہ سو کے واقع و بغیر ثبوت و تحقیق چاہ تھا سزا ور کری دو موڑے وائی قانون عملی کول دا ریاست کار دی دا چھ دا سری لنکن وگڑی پریانتا کمارا پا وجن کی ککڑو کسانو تھا دا عدالت لخوا سزا ور کولو پا اڑا دا پاکستان اسلامی نظیر کونسل اچھا دریج لری پا اڑا قبلا یاز وائی
یقیناً جی سیال کوٹ سانحے عدالتی کاروائی چکم اشوا انسداد دہشت گردی عدالت چکم فیصلہ اوکلا تقریباً پسلور و میاشتو کے دا ڈیر خوش آئندہ او منگا پدی ڈیر خوشحال یو ٹول قوم پہ خوشحال دے. دا اسلامی نظریاتی کونسل ہمیشہ دا مطالبہ وا چی پاکستان کے قوانین خوشتے ادے قوانین و نفاذ چ دے ادے سزا یقینیت اغا خلق سترگو نوینی نو منگا دا مطالبہ وا چ دا قسم جرائم و دے پارا دا دے فوری سماعت او دے زر تر زر سماعت او دے فیصلو دا عدالتونا قائم شی. من خوشحال یو چ دا زر فیصلہ شوا، اس زمن انتظار دے او دا ٹول قوم سترگیری دے طرف تا چ دا خلق چ کم دا چا جرم ثابت شوئے دے دوی پدار ہوئی نی او دا دوی سزاگانے ہوئی نی او دا سے آغا جرم چا دوی کم کڑے دے دوی تا دے آغا جرم قرار واقعی سزا ملاو شے.
دا او دا پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل مشر ڈاکٹر قبلا یاز سے بچے دا عدالتی پریکڑے پڑھائی تاستا خپل نظر وړاندې کو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خبر پښتونخوا پولیس وایي په ډیر اسمل خان کې دوه سرکاري افسران وژل شوي دي. په بیړنیو حالاتو کې مرسته کوونکي ادارې رسکیو یو یو دوه دوه ویلي چې اپریل پر 13مه د ډیر اسمل خان په درابن بای پاس سیمه کې وسلوالو د اکسایز او نارکاټکس چانګي دو افسران وجلی. پیٹرس مخان کی دیم دادی داری ویاند اعزاز محمود اپریل پر ملسام مشالی ڈوتی ویلچی وجل شوی کسان رخصار خان او وسیم سجاد نمیدو او دوانا دا سب انسپکٹر پا دندہ کار کهو دادی بی زموری طریق طالبان پاکستان منلی. نور تفصیل اشتیاق مسید را کهوی
د دغې پیښې په باره کښې د ډېره اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته وویل.
دا جی پرون شپې مبین کښې دا واقع شوې ده. دلته چې کوم دی تحصیل درابن چې هلته بای پاس په حدود کښې چې کوم دی اکسایز اینډ نارکاټکس فورس دوه افسران دا واقع کښې شهیدان شول. هغو باندې چې کوم دی جی نامعلوم افرادو فایرنګ وکړو او هغه فایرنګ په نتیجه کښې چې کوم دی دوه افسران شهیدان شول. شهیدانو کښې چې کوم دی یو انسپکٹر رخسار خان او بل چې کوم سب انسپکٹر وسیم سجاد او دا ډیډ باډیز وی دا ریسکیو اون روټ ایمبولانس چې کوم دی ډی خان دی چې په دې شو کړی
دی ډیرا اسماعیل خان درابن بای پاس سیمک شه د ایکسایز او نارکاټکس محکمې افسرونه دی وجلو ذمہوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولاجلی و بیان کښې منلی دو یودا دوی چې د راونې میاشت په 11 اپریل هم د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کولاچی سیمې چوک یادګار کښې ناپېژندلې وسله ولې په پولیس ګاډي د راکټ ګولې او د وړې وسلې د ډزونو په نتیجه کښې هم د پولیس 15 پوهون وژل شوي او شپږ نور پر هرجلی شوي وي او د دغې پېښې ذمهوري هم د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اودونکو په شمالي وزیرستان او بنو کې هم په تیرو دوو ورځو کې څلور کسان په بیلابیلو حملو کې وژل شوي دي د بنو منډان تاڼي د پولیس سرتیري د وژنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې خو د شمالي وزیرستان د هدفي حملو مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی تفصیل عمر وزیر راکوي
شمالی وزیرستان پولیسو مشر عقیق حسین او د سیمې اوسیدونکي وایي چې د اپریل په 13 میرلی کې وسلوالو په دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې درې کسان وژلي چې لومړی برید کې ځایي اکاخان نومي کس وژلی په دویم برید کې د لاچی کوهاټ اوسیدونکي دوه نور کسان وژلي او برید کوونکي تښتېدلي بل طرف په میرامشاه کې د فوج یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 13 میرلی کې امنیتي سرتیرو یو ځانمرګي بریدګر یعنی خودکش بمبار وژلی درې واړه پېښې تېره شپه میرلی کې شوې د پولیسو مشر په وینا لومړی هدف یې برید میرلی څلور لاره کې شوې چې ځایي کس وسلوالو ووژلو او دویم برید میرلی هورمز اډه کې شوې چې د کوهاټ اوسیدونکي چې اف سي کې برتیله راغلي ول وسلوالو ووژل او دریمه پېښه په بنو کې شوې چرته چې د بنو منډان پولیس ثانه یو پولیس والا وسلوالو په هدفي برید کې وژلې د بنو پولیسو یو چارواکي عبید جان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د اپریل په 13 د شپې منډان پولیس سرتیری افتخار په هدفي برید کې ووژلو او برید کوونکي وتښتېدل د منډان پولیس سرتیری وژنه تحریک طالبان پاکستان منلې خو د شمالي وزیرستان هدفي بریدونو ذمهوري لا چا نه دی منلې د پولیسو په وینا وسلوالو میرلی چوکې مازیګر مهال د سپینوام اوسیدونکي اکا خان نومي کس په ډزو ووژلو او د شپې مهال دویم برید کې عدنان محمود او شفیع الله چې د لاچی کوهاټ نه وزیرستان کې اف سي کې برتیله راغلي ول وسلوالو په هدفي برید کې ووژل د پولیسو مشر وایي چې د نامعلومو ضد مقدمې په میرعلي تانه کې جوړې شوې او پلاټنې کړې دغه شان د فوزي چارواکو په وینا د اپریل په 13 میرعلي کې امنیتي سرتیرو ته د ځانمرګي برید کوونکي اطلاع وشوه چې سمدستي یې کاروایی وکړه د ځانمرګي برید کوونکي د نیولو هڅه یې وکړه خو د دوی په وینا هغه ډزې وکړې چې پس امنیتي سرتیرو په ډزو وویشتو او په موقعه یې ووژلو دغه فوزي افسر وویل چې د وژل شوي ځانمرګي بریدګر جسد یې اخیستې تفتیش یې روان کړې خو لا یې پېژنګلو نه دی شوې چې د کومې ډلې وسلوال دی د اپریل په 8 هم میرعلي خی سور سیمه کې وسلوالو یو ځایي کس شیرمان الله په ډزو وژلی و روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 10 هدفي برید دی تیر 2020 کال کې شمالي وزیرستان کې ټول 3 هدفي بریدونه شوي ول د دغه هدفي وژنو ضد په وار وار سیمه کې پرلتونه شوي او د ځایي ولس لخوا حکومت نه د امن باوري کولو غوښتنه شوې حکومت او امنیتي چارواکو هم ادعا وکړې چې تر ډېره حده یې امن پر ځای کړې د داسې پېښو د مخنیوي هڅې روانې دي او د وسلوالو ضد یې مخصوص عملیات هم دوام لري عمر وزیر مشال ریډیو بنو
اذن کو سرزو یو بل موضوع تا د اپریل 15 د بلوچستان په چاغه کې ځای خلکو ډرایورانو د امنیتی ځواکونو لخوا په مبینه ډول د یو ډرایور د وژنې پر ضد احتجاج ته دوام ورکړ. دا احتجاجونه د اپریل 14 تر هغې اور دا احتجاجونه د اپریل 14 تر هغې وروسته پیل شول چې په مبینه توګه سره د ځواکونو یو ډرایور هغه مهال ځای پر ځای ووجه چې کله یې له افغانستان بلوچستان ته مالوونکو ګاډو څخه تلاشي اخیسته. بلخوا د بلوچستان وزیر الله دفتر ویلي چې پلټنې پیل کړي او له ځایي چارواکو یې د پیښې تفصیل غوښتي. حکومت د مظاهرو ختمولو لپاره د احتجاج کوونکو سره مذاکرات هم کړي خو څه پرمختګ پکې نه دی شوی. تفصیل له کوټې د مشال ډو خبریال ایوب ترینه کوي.
د بلوچستان په چاغي او دلبندن کې نن هم په بشپړه توګه کار بندیز و او په چاغي کې احتجاجي مظاهره سوی. مظاهره چانو د کوټ تفتان سړک د احتجاج په توګه بند کړی و. د مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د اپریل په 14 نیټه په نوکندي کې د یو ډرایور امید الله بلوچ په وژنه کې تورن سرحدي عسکر د سم د لاسه ونیول سي او د دوی په ضد مقدمه لاسلیک سي، ځکه چې تېره ورځ هم د مظاهره چانو او سرحدي عسکرو ترمنځ په یوه نښته کې شپږ کسان زخمیان سوي وو. په دې ترڅ کې چې مکله په سیمه کې د ځایي خبریال علي رضا رین سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د مظاهره چانو سره نن هم د کمشنر درخشان ډیویژن خبرې سوي دي کوم چې د ناکامۍ سره مخ سوي. بل پلو ته د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې له لوري د چاغي د پیښې په کلکه خندنه سوي ده او د منګل په ورځ وکیلان د احتجاج په توګه د کوټ په ګډون د صوبې په نورو عدالتو کې د ججانو په مخ نه دي پیښ سوي. په دې اړه د بلوچستان سره تړاو لرونکي د پاکستان بار کونسل مرستې سیال مشر منیر کاکړ ایډوکیټ د اپریل په 19 نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې د هندوستان په مقابل کې د افغانستان سره پر سرحدي پوله د ولس سره د مرکزي حکومت زیات فرق او توپیر کیږي، چې له امله دغه ډول ناوړه پیښې رامنځته کېدل یو عادي خبره ګرځېدلې ده.
د دوی سره چې کوم پیرلل بارډر دی چې دلته د ملټي ډیورن لاین ورته وایي، یو هغه چې لاین اپ کنټرول ورته وایي چې د انډیا سره دی، خو په هغه نسبت چې دوی اول زره زه چې پاکستان له جوړېدو وروسته داننه پورې دوی زموږ انډیا سي دی ازلي دښمن دی، لیکن هلته چې دوی پر واګه بارډر باندې او پر کارتارپور باندې له هغه سره ټریډ هم روان دي، له هغه سره د دوستۍ وختونه هم د یو د بل سره تبادلې کوي، بل سره یو له بل سره میټیان هم تقسیمېږي. بلوچ بارډر سي کله ایران سره چې کله افغانستان سي پر دغه باندې دوی پر موږ پر خلکو باندې هم فایرنګونه ور باندې کوي، شهیدان کوي.
بل پلو ته د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي جماعتو له لوري د چاغي د پیښې نه یوازې په کلکه غندنه سوي ده، بلکې د حکومت څخه د پیښې په اړه د پلټنې یو عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیری وویل چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہداري ده.
نو موږ په اسمبلی کې په دې کې یو قرارداد وړاندې کوي، د وفاق سمې غوښتنه وکړه چې په دې بارډر ټریډ دی مکمله په دې باندې دی ازادي سي د دې د پاره دی هیڅ قسم بندش دی په بارډر ټریډ نه وي، چې د دې خلکو د ژوند بل یو چاره نسته، بل یو روزګار دی خلکو نسته سوای دا بارډر ټریډ. خو د مرغه تر اوسه پوری دا واقعیت روان دي. پروندم ننم چې کم حالات وو په نوکندی کې دالبندین کې خلک راوتی وو او احتجاج یې کوي پرلته ور کړی وو د دې واقعیتو خلاف.
بل پلو ته په اسلام آباد کې د اپریل په 13 نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې هم د چاغي د یاد سوي پیښ نه وازي په کلکه سره غندنه وسوه، بلکې وروسته د یاد سوي ګوند غړو د اسمبلی بایکاټ وکړي. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل په ټولنیزو رسنیو کې په خپور سوي یو بیان کې ویلي دي چې په داسې حالاتو کې ګوند د مرکزي حکومت برخه نشي جوړېدلی چې کله په صوبه کې د ولس سره دغه ډول ناوړه چلند کیږي. که څه هم د چاغي د اوسنۍ پیښې په اړه د پاکستان د سرحدي عسکرو له لوري تر دمګړي پورې څه نه دي ویل سوي، خو د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو لخوا د چاغي د پیښې په کلکه غندنه سوې ده. په کوټه کې د اعلی وزیر د بیان دی میرمن فرشال لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې صوبایي حکومت نه یوازې د چاغي د پیښې په کلکه غندنه کړې ده، بلکې د کمشنر څخه ریپورټ هم طلب کړی دی. په دې اړه چې کله د صوبایي وزیر نور محمد دومړ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د دې پیښې تر شا د هغو قوتو لاس دی څوک چې په صوبه کې سي پي کامیاب لیدل نه غواړي.
دهشتګردي عام ده او بالخصوص بلوچستان کې دا وخت د پارن کم ایجنسیانې مداخله
مداخلت کی بعد آگو یو سازش تھی آگاہ کوشش کی سی بلوچستان کی بدامنی راولی اور خاص کر سی پیک سکم یو ڈیولپمنٹ روان دی داغت ناکامی دوپہر دی کوشش کی
یاد بھی چھ چاگی زخا پر آگلو اطلاعات کی ولسی بھی چھ اپریل پشپاڑا سم نیٹ آگا وقت سردی اسکر الخوا پر مظاہر چانو ڈزی وس پہ کلچ داغا ڈرائیوران دا افغانستان سخا پخپلو موٹران کے وہ پاکستان ترا داخل سے بھی وہ ادائی خل کو پوینا چورست سردی اسکر لمڑے داغا ڈرائیوران ودرول او بیا د تاوتریخوالی ورست ډزی وکړي چلامل یو ډرایور امید الله بلوچ وزل سوی
مشال دې توګه سی په دغه پیخه باندې د چاغي پیخه باندې تاسو یو ترين معلومات درکول وخت شوه دې څه باندې 5:30 بجې لانی سجمل خبرونه لاندې زور
د پاکستان سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی نن د نوې وفاقي کابینې لپاره لغړو سوګند واغسته د پاکستان سرکاري ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په دې کې یو دریش وفاقي وزیران درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي د خیبر پختونخوا د ډیرا اسماعیل خان په درابن بای پاس سیمه کې وسلوالو پرون د اکسایز او نارکاټکس محکمې دوه افسران وژلي دي د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده نن سهار په کابل کې د اتلسمې حوزې اړوند په عبدالرحیم شہید لیسا کی پچاودنوں کی شپک تنا وشر شوی او یولس زخمین شوی دی د پیخی ذمہ واری لاچا ندا منلی د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وای چې لیوی شپک کلنی ماشومی سره د جنسی تیری پتوری یو تن نیولی دی د سوات رحیم آباد تانی محرر لیا کتلین ان مشال لیڈیو تول چی تیر ورس پر رحیم آباد کی پولیسو د متاثر شوی ماشومی د خپلوانو په وینا د یو شپاڑس کلن الگ پر ضد مقدمہ درج کړ او هغه گرفتار کړ د پاکستان په سیالکوٹ کی رتراگرے سے دیو عدالت په دغه خار کې د وژل شوی سریلنکایي وګړي پریانتا کومارا د وژنې په جرم شپږو کسانو ته د مرګ او نهو ته د عمر قید سزا اورولې ده کومارا د مذهب سپکاوي تور وو او هغه په دې تور وژل شوی چې روستو پلټنو بې ګناه ثابت کړ او د روستو مواصلاتو اداره وایي چې د بشري حقوقو څارنې ادارې هیومن رائټس واچ ویبپاڼې ته په خپل هیواد کې رسائی محدوده کړې ده د روسي چارواکو په وینا دا اقدام یې د مسکو لخوا په اوکراین د بې دلیله یرغل پړه د هیومن رائټس واچ د بیانونو په نتیجه کې کړی دی
دا ونی سجما چې تاسو ته د خبرونو لنډیز لاندې کوو په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د جنوبي وزیرستان واړه احمدزی وزیر مشرانو په جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه غوښتي چې سیمه کې د امن راولي د دوی په خبره د امن راوستو ذمہواری د حکومت ته بلخو د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فوض الله مشال رته ویلي چې امن پر ځای کول د حکومت ذمہواری ده خو د په خبره د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د په خپل سیمه کې د امن راوستو په لړ کې له حکومت سره ملاتړ وکړي نور تفصیل له سیمه د مشال رته خبريال اشتیاق مسجد راکوي
د سویلی وزیرستان احمدزی وزیر قوم مشرونه په 13 اپریل په خپل سیمه کې ناسم امنیتی حالات باندې په وړاندې جرګا کړی دو په دا جرګا کې د احمدزی وزیر نه قوم مشرانو د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړی دو چې په سیمه کې د امن حالات سنبال سوتل د پورا د خپل ذمہوري پورا کی د احمدزی وزیر جرګې یو مشر ملک شریار وزیر په داغه براکشه مشال ریڈیو تا وویل
پاین دلتا چری وای ڈی وسولا دماکا تا بند لکا حکومت دلتا بازار بند کول وکړل دا لکا کې ډای پرشن هاو کته کا سنی هاو نیول بیا میل لکا د بازار ول خبره دا سر تا وکړل چې تو دا بازار ما بند کا وای زکا چې بازار نه ست چې چا دماکا کړی دو هغه تو خپل مقصد کا کامیاب کړه کا ځاغه د میر نقصان کو د تو سه نقصان کو د حکومت نور پرشار دا چې هغه میل خپل مقصد ته تا نه ورسوي هغه کاس لکا د قانون بدل
سویلی وزیرستان کے ناسام امنیاتی حالاتوں پر براکش ریوڑا سیمے خبریال نورالی وزیر وویل
جنوبی وزیرستان کے
کاروباری قبائلی سیمه په خیبر پختونخوا ورګاډه شوې یو غن بعد دولت په جنوبی وزیرستان کې په قبائلی سیمه کې حکومتي ریډ بالا ول دي دغه د حکومت ذمہوري دو په دې کې حکومت په چارو چې خپل ذمہوري چې کې دي هغه په صحیح توګه تر سره کوي یعنی خپل چې ما
مشال ریڈیو چه دی احمدزئی وزیر مشورون جرگه وشتنا دی سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فید اللہ مخ تکشیش و آغوی وویل
دا خو مختلف واقعات کی جو ریلی بیسی بنده خو بہرحال دی امن مداری چه دو دی حکومت دو خو دی افسرا اور سرا کوم نامیز دا خواست کئی چی کچیر دا سی خلق چی آغا امن تا نقصان را سی دی امن خلافی نو دی دا چی دی حکومت پا خبر رای خپل چکن دی خپل وطن دی خپل کلی علاقې امن دی بورادا دی ځخ پکای سیار خو بالکل ختم شو دا او چې څه کې ګناه کوي ان شاء الله اختر خپل دی قانون مطابق هغه جرم سزا ملایږي بازار ان شاء الله نه باندېږي امن دی بورا ان شاء الله سمره دی حکومتي ادارې دی کاغ ایڈمنسٹریشن دا پولیس دا ایس سی دو سمره لګری دی هغه خپل کوشش کوي او دغه علاقې ان شاء الله د امن او کې واره جوړیږي په هر صورت باندې ته خو خوښه ده
د مجزی وزیر جرګې مشورونه او د ونس میں اسے دن کو دا ہم اویل چھ دے پاکستان حکومتی چارواکی دا دے قانون پا مطابق دا دے دوی سرا رویہ خپلا کی او چھ سوک ہم گنانگوروی دے اگی پا خلاف دا کاروائی کاوی او بے پلوا خالق دا نزوراوی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
ادن کو د اپریل په 19مه د بلوچستان په چاغي کې کوم پیښه شوه په اړه موږ تاسو ته راپور وړاندې کوو اوس راځو یو بل راپور ته او تیر ورځ د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د نوي پاکي حکومت لومړی کار به انتخاباتي اصلاحات کول وي چې پر روان وختونو کې د انتخاباتو پر مهال د ټاګۍ مخه ونیول شي تب راځل کې دا چې د اپریل په ولسما نیٹا د قومی اسمبلی نوی سپیکر راجا پرویز اشرف نہ هم د اسمبلی د غړو په روانو دریو میاشتو کې د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کړې و او د قومی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ته یې د اصلاحاتو لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو واک ورکړی وو خو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وای دوی دا نوی حکومت نه مني او د حکومت انتخاباتي اصلاحات به هم نه مني او دوی به د خپلو احتجاجي جلسو جلوسونو د لارې زر تر زره په هیواد کې نوي عام انتخابات کوي تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې
د اپریل په 18مه نیټه د قومي اسمبلی غړو په شریکه د اسمبلی نوی سپیکر راجا پرویز اشرف ته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو واک ورکړی دی او دا غنه په روانو دریو میاشتو کې د اصلاحاتو د مکملولو غوښتنې شوې دي خو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي د دې حکومت لخوا ترسره کیدونکو انتخاباتي اصلاحات به هم نه مني د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال اقبال اپریدی دا اپریل پا اتلسمه نیټه مشال ریډیو ته وویل
دوی کومه کمیټه جوړه ای دا خو لانګ ټرم دی ته موږ چرته دا اپریدو پارلیمنت نه کومه قانون سازی کړی دی په هغه کې ډیر کار کمپلیټ شوی دی په دې کې کوم مشینان دي د ووټ لپاره یا بل فرض ور چیز پاکستانیانو او هغه فائنل شوی دی باقی ته دوی وایي چې دا به کمیټه جوړیږي او په دې کې میاشتې او کلونه تیریږي نو دې موږ وخت ورکول لا په یو صورت نه تیار چې کله عمران خان د اسلام آباد لاک ډاون غور کی کال ور کی هتا هر څه ختم دی ان شاء الله
د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې د 2018 د ټاکنو وروسته پاکستان جمهوریت تحریک په بیا بیا غوښتنه کوله چې د ټاکنو کمیشن دی د انتخاباتو په لړ کې په مکمله توګه خپلواک وي او نورې ادارې دي د ټاکنو پر مهال هیڅ رقم مداخلت نه کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې د پاکستان جمهوری تحریک د مشر مولانا فضلالرحمن تازه بیان هم مخې ته راغلی دی او هغه د اپریل په 13 نیټه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د نوي حکومت لومړی کار به انتخاباتي اصلاحات کول وي. پوښتنه دا ده چې که د پاکستان تحریک انصاف نه بغیر موجوده حکومت نوي انتخاباتي اصلاحات کوي نو آیا ټول سیاسي ګوندونه به دا قبلوي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده صورتحال کې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د پارلمان نه بهر هم ټول سیاسي ګوندونه رایوځي کول پکار دي.
اصلاحات را وسط د پاره ټولو کې ضروری خبره چې کومه دې په خیال کې ونه غدا و چې دی الیکشن کمیشن چې کوم دی دا خود مختار وي، بل دا د دې د خیال چې د انتخاباتو کې د الیکشن کمیشن نه بغیر د چا کردار نه دی پکار. خو که کمی اسمبلی کې دا اصلاحات راځي او پی ټی آی پکې نه وي نو بیا به خلک ته وایي چې دا خو مین اپوزیشن پارټي ده په دې وخت کې پی ټی آی کنه، نو چې اپ کې نه وي نو دا به څنګه چلی؟ که څوک دا غواړي چې دا اصلاحات کامیاب شي دا په مستقبل کې وچلیږي نو په دې لپاره د ټولو اعتماد پرې باندې.
خبریال او سیړونکې شمیم شاهد وایي اوس مهال چې د پاکستان تحریک انصاف زیاتو غړو د قومي اسمبلی نه استفاګانې ورکړي دي نو په داسې صورتحال کې متفقه انتخاباتي اصلاحات راوستل به د موجوده حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي.
په دې اصلاحاتو باندې دې د ټولو د پته ده چې په کم کم سیزونه په کار دي او کم کم قباحتونه چې کوم دي هغه لرکول دي. زما دا خیال کې دی د زړه د اخلاص هو کې نو دا ښه خبره ده، ځکه چې په پاکستان کې آئینی اصلاحاتو سره سره د الیکشن اصلاحات ډېر ضروري دي.
یاد دې وي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د نومبر 2021 په 18 نیټه د قومي اسمبلی او سینټ د مشترکه اجلاس نه په الیکشن اکټ 2018 کې د بدلون مسوده د خپل ساده اکثریت په زور منظوره کړې وه چې تر مخه یې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ ماشینانو د کارولو منظوري ورکړې شوې وه او په بهر هیوادونو کې د پاکستان وګړو ته د خپل ووټونو یا رایو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې وه. خو حزبي اختلاف هغه مهال دا یو غیر آئینی او غیر قانوني کار بللی و او حزبي اختلاف دریز لرلو چې د پارلمان د شریکې غونډې نه د یو قانون منظورولو لپاره د اسمبلی د قانون تر مخه د حکومت سره د 222 غړو اکثریت پکار دی.
د مشال ریډیو د چهار شنبې یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوردونکو د پاکستان د خبریالانو سازمان په مبینه توګه د ترک انصاف د غړو لخوا د خبریالانو حامد میر او اسما شیرازی د کورونو مخې ته د پلان شوي احتجاجونو اقدام غندلی. دا خبره له هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا پر ټویټر په ډیره شدت سره راپورته شوه چې کله په مبینه توګه د ترک انصاف لخوا د حامد میر او اسما شیرازی د کورونو مخې ته د مظاهرو یو اعلان خپور شو. د عمران خان د حکومت تر ختمېدو وروسته د دې ګوند لخوا پر خبریالانو نیوکې زیاتې شوې دي. دوی ادعا کوي چې ځینې خبریالان او رسنۍ یې پر ضد تبلیغات کوي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز مشرانو ویلي چې د خبریالانو د کورونو مخې ته به د احتجاجونو اجازه ورنه کړي او په دې اړه یې د اسلام آباد چارواکو ته د اقدام کولو امر کړی. پر تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان د خبریالانو حامد میر او اسما شیرازی د کور مخې ته د احتجاج د اعلان پر ټویټر پاڼه خپور شوی وو چې پکې د تحریک انصاف پر غړو ژغ شوی وو چې د اپریل پر 18 نیټه دی د مظاهرې لپاره ځانونه ورورسوي. دوی په اسلام آباد کې د حامد میر د کور پته هم اور کړې وه. د دې اعلان له خبرېدو سره سم د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د خبریالانو سازمانونو او مدني فعالانو سخت غبرګون وښود. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست د اپریل پر 18 نیټه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی ل بد مرغه تریک انصاف خبریالانو ته په دړکور کولو سره هغه خاموشه کوي او متنازه کوي. د دې سازمان مشر شهزاده ذوالفقار د اپریل پر 13 نیټه مشالې ډیټول چې تریک انصاف باید د کورونو مخې ته د مظاهرو پر ځای د خپل احتجاج ریکارډو لپاره نورې لارې خپلې کړي.
خدای پاټی دی چې تر سره تنقید نه برداشت که څوک ستا خلاف سب بیانیا ډیولپ کی نو ستا په پکار داتې چې دغه جواب ورکا کوټ ته ورسا جرنلسټ یونینز چې دی هغه ته ورسا پریس کلبس له ورسا لیټر ولیږه کم میډیا هاوسز دی ته هلته دا خپل کمپلین دغه کا اسمبلی په فلور پورته کلا شیان که تنقید کوي نو تنقید ورته برداشت دا د دوی د کورو مخته احتجاج کوي 200 کسان 300 کسان د کور مخته ولاړ دسی او پکور کې نه نوځي کمړکه نو ماته خپل رغ کا قابو خمس کولې نو ډېر بد څه دغه دې مشپته بیانم جاری کړی دي چې دا کر سره غلط دی.
د اپریل پر 13 نیټه د عدم اعتماد تحریک للارې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د حکومت خدمې دورسته د خبریالانو پر ضد د دې ګوند د مشرانو او ملاتړو غوسه زیاته شوې ده. له واک څخه د لرې کېدو وروسته عمران خان په پېښور او کراچۍ کې جلسې کړې چې پر دې مهال ځینو خبریالانو شکایت کړی چې دوی ځورول شوي دي. د دې یوه بېلګه د اپریل پر 13 نیټه د کراچۍ په جلسه کې د دوو خبریالانو د ځورونې ده. په ټولنیزو رسنیو خپره شوو ویډیوګانو کی د سما ټلویزیون یو خبریاله رپورټ ورکوي چې دا مهال د جلسې ګډونوال قرباني بوتلو نه غورځوي. په یو بل ویډیو کې خبریال چاند نواب ښکاری چې د جلسې ګډونوال قرباني ملنډې وي او رپورټ ضرورت نه پرېږدي. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د اپریل پر 14 نیټه هم په ټویټر باندې یو بل ویډیو خپره شو چې پکې په ظاهره د تریک انصاف یو ملاتړی د ګوند پر غړو د خبریالانو د وژلو ژغ کوي. د ادعا کوي چې خبریالان د عمران خان خلاف دي. د ویډیو جوړولو پر مهال د غسړی خپل مخ په سپین صادر کې پټ کړی وي. له دې وروسته خیبر یونین اف جرنالست د دې ویډیو پر خبرېدو اندېښنه وښوله او ویل چې پر ضد به قانوني کاروایی کوي. خو بیا څو ساعت وروسته یو بل ویډیو خپره شوه چې ویل کېږي همدا سړی دی چې پکې له خبریالانو بخښنه غواړي. خو البته د دې تصدیق ونسو چې دا سړی په رښتیا هم د تریک انصاف غړی دی. د کوم ځای اوسیدونکی نوم یې څه دی او آیا په خپله خوښه او که د بل چا په فشارې بخښنه غوښتې ده؟ په ټولنیزو رسنیو په مبینه توګه د تریک انصاف د غړو لخوا حامد میر، اسما شیرازی، سلیم صافی او نور خبریالانو ته د دغسې د ډکور کولو ته د ګوند یو مشر او د مذهبي چارو پخوانی وزیر نورالحق قادری د ردعمل نوم ورکوي. نوموړي د اپریل پر 13 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې د پاکستان خبریالان او رسنۍ د عمران خان خلاف د ده په وینا بې بنیاده رپورټونه جوړوي.
هغه خاص یو مخصوص چې کوم نوجوانانو طبقه ده هغه د هغوی رد عمل دی، د هر عمل رد عمل وي، مناسب طریقه د هغې رد عمل دی، زار دا نه ده خو دی رد عمل. او رد عمل د دې خبره دی چې دوی د هغوی په یو بالکل ډېر پاپولر او محبوب لیډر باندې داسې قسم تورونه لګي چې هغه پخپله د اخلاق او دغه نه ډېر لاندې دي.
د حامد میر او اسما شیرازی د کورمخې ته احتجاجونه پر اعلان شوی وخت ونسول. البته حامد میر د اپریل پر 13 نیټه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د یووالي لپاره یو شمیر خبریالان یې کورته ورغلي دي. په ټولنیزو رسنیو د بحث تودېدو وروسته د واکمن ګوند مستمر نواز ویاندی مریم اورنګزیب پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د حامد میر، اسما شیرازی او سلیم صافی د کورونو مخې ته د بدماشي کوونکو پر ضد به سخت اقدامات کوي. هغې زیاته کړه چې د اسلام آباد پولیسو مشر او نورو اړوند ادارو ته په دې اړه امر ورکړی او هیڅ بدماشي نه مني. مریم اورنګزیب لیکلي چې له تیرو 4 کلونو راهیسی د خبریالانو د غلي کولو، په ګولیو د وشتلو، پروګرام او چینل تړلو او زندانونو ته د اچولو د عمران خان تور دور نور پای ته رسیدلی دی.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوي پل او دا قام په دې پوهېږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نہ مرو کز امنگ بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا لیسا مزمون سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سنی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دمر آزاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو فناڑے تا چولے دغه خلق منظر نہیں ختم شه دا باور نشم کولے چې کم امن زمونګو هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه پورز د ماسوشن په درینمی او د زیارت پورز د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
اردن کو په خوس کې د مساخیل ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر درې سوه څلیرش کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وشل شوه. د مساخیل د ګبر منطقه یوه لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو شلو کالو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. یا د مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو، شتمنو کسانو او په عربي او اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په خوس کې یو خصوصي خیریه بنسټ د مسافر ولسوالۍ د ګبر سیمې پر لسګونو بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو بستې وویشلې. د حق خیریه ټولنې مشر عثمان غنی ولسمل مشال روډیو ته وویل د مستحقینو په انتخاب کې له ډېر دقته کار اخیستی دی.
الحمدلله نن ورځ په درې سوه څلرویشت کورنۍ دي چې هغه یو دقیق ټیم په خپل کلي بنډو کې یادش کړي دي چې هر کورنۍ ته د یو لزر پنځه سوه افغانۍ په مقابل کې خوراکي توکي ورکوو. جمله مصرف شوی دی شپږ دېرش لکه او ته زر افغانۍ.
د حق خیریه بنسټ یو بل فعال ظاهر جان خیال د نورو سوداګرو او شتمنو خلکو هم غواړي چې په اوسني وخت کې چې د خلکو ډیره برخه د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي مرسته وکړي.
په نورو مسافرو، تجارو او ډونرونو نه غاکم چې موږ سره په دې سختو شرایطو کې چې افغانستان پنځه اتیا فیصده خلک د غربت او بېوزلۍ سره مخامخ دي، د مونږ بنسټې لارې او د نورو بنسټونو له لارې چې دې کې د مکمل شفافیت باور موجود دی، توزیع او تر خلکو یې ورسوي.
بل لوري ته هغه کسان چې مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې هغوی سره د مرستو بهیر روان وساتل شي. د ګبر د سیمې اوسیدونکی لال محمد د حق خیریه ټولنې مننه وکړه چې د دوی سیمې ته ورغلل او پر مستحقو کسانو یې دا مرسته وویشله.
موږ د حق خیریه بنسټ د مؤسسې څخه ډېره مننه کوو چې د ګبر د منطقې د غریبو بېوزلو کسانو سره یې مرسته وکړه او دوی تکلیف وایسته چې هر کلي ته ورغلل. په هر کلي کې د کلي مشرانو، سپینګرو، علماو په مرسته هغه مستحق خلک چې د مرستې وړ و راغونډ کړل او د هغو نه یې دغه موجوده خلک چې دلته راغلي دي انتخاب کړل.
د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی عربستان وایي دا مرسته ټولو بېوزلو خلکو ته ونه رسېده، بلکې د دې په شان نور لسګونه کورنۍ له مرستو بې برخې پاتې دي.
په درغه مستحق خلک پوتې دي چې د کوم مستحق وته ورته دغه نه مستحق خلک پوتې دي چې وال چې دوی و چې موږ ته کام نه پر موږ ته دمنه نه پر بربار کوي چې تاسو څه داسې شای ورسېږي. موږ بیا رتوي تمونو پښتنه کو دي مشمونو پښتنه کو موږ د ټولو پښتنه کو پرګدو نه هغه ملایان ملا صاحب دادا کو ته یي بل ته ته کې ټوله ته خبره ته کې ډېر ډېر مانه نه چې موږ سات مرا کومه کې خو مستحق خلک کمزور
دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبه ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل ټویټر باندې ویل په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره پنځه پنځوس ځایونه په ګوته کړي دي. د سازمان زیاته کړي د افغانستان د نیمایي نفوس زیات بشري مرستو ته اړتیا لري او بشري مرستې د میلیونونو انسانانو د ژوند پاتې کېدو یوه لاره ده.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې اونیس پروګرامونه
سروي
په لسنی مو بجو،
د کرخه په غاړه
په یوه بجا،
سندره جادوګری
په دونی مو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درېنی مو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو. اوس د روجې ځانګړې لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی. نن موضوع دا ده چې پروژه کې بد رد ویل، تاوتریخوالی کول او یا هم جنگ کول څنګه عمل دی او په څه ډول روجادار خلک له دې کارونو منع کړل شوي دي. پاره مفتی زکی الله زاکری معلومات راکوي.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې روژه د انسان په ژوند کې څه اغیزه کوي او د تاوتریخوالی په مقابل کې د جنگ و جدل او د سخدریزی په مقابل کې څه رول لوبوي. مونږ که د رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو او خوږو ارشادات ته مراجعه وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنة، روژه د سپر او د ډال حیثیت لري. فإذا كان یوم صوم احدکم، کله چې ستاسو نه د یو کس د روژې ورځي، فلا یصخب، هغه د شور نه کوي، هغه د جنگ و جدل نه کوي، ادې کنځاوي نه کوي، ادې خلکو ته رد او بد نه وایي، ولا یرفف، او هغه دې جنسي خبرې نه کوي. فإن سابه احد او قاتله، که چرته کنځلې ورته وکړلې چا، بدې ردې سپکې سپورې ورته وویلې، او یا یې ورسره جنګ وکړه، قتال و مقاتله وکړله، نو روژهدار سړی دې خپلې روژې ته وګوري او هغه دې ورته د کنځلو جواب نه ورکوي، هغه دې ورته کنځلې نه کوي او هغه دې ورسره جنگ هم نه کوي. د دې حدیث مبارکه نه معلومیږي چې عام انسان او یو روژهدار سره ډیر فرق لري. د روژهدار په اعمالو کې باید فرق راشي، د هغه په اخلاقو کې باید فرق راشي. که بل سړی جنگ کوي، دا باید نرمي وکړي. په یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی، ولا یجهل، او جهالت دې نه کوي، د جهالت وړ کارونه دې نه کوي، داسې کارونه دې نه کوي چې خلک ووایي چې دا تعلیم یافته عالم او پوه انسان نه، بلکې یو جاهل انسان دی. دې سره د ټولنې احساس نشته دی او دا په ټولنه باندې زړسوی نه لري. نو داسې اعمال انجام کول چې بیرحمي، ظلم، استبداد او مسلمانانو ته نقصان رسول ورڅ خبري خې، دا ټول اعمال په روژه کې ممنوع دي. د روژهدار انسان خاصیت دا نه دی. نو کوم انسان چې روژه لري، هغه باید صحیح روژهدار شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به، کوم انسان چې د دروغو، د ظلم زیاتی وینا او د ظلم زیاتی عمل پرې نه دی پروژه کې، الله تعالی ته د روژې هیڅ ضرورت او حاجت نشتا.
د مولانا مفتی زکری خبرې تاسو واورئ. دی همدې سره د مشال د نن ورځې ناسا ته خبرونه وروستۍ شیبو ته رسیدلې یو. له انیس اجمل وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان سینیټ چیرمن صادق سنجرانی نن د نوې وفاقي کابینې لپاره لغړو سوګند واغسته. د پاکستان سرکاري ټلویزیون په خپل بیانه لیکلي چې په دې کې یو دیرش وفاقي وزیران، درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي. د خیبر پختونخوا د ډیرا اسماعیل خان په درابن بای پاس سیمه کې وسلوالو پرون د اکسایز او نارکاټکس محکمې دوه افسران وژلې دي. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نن سحر په کابل کې د اتلسمې حوزې اړوند په عبدالرشید بخنه غواړم په عبدالرحیم شهید لیسا کې په چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او یو لس زخمیان شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي او د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي چې له یوې شپږ کلنې ماشومې سره د جنسي تیری په تور یې یو تن نیولې دی. د سوات رحیم آباد تانې محرر لیاقت علي نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ په رحیم آباد کې پولیسو د متاثره شوې ماشومې د خپلوانو په وینا د یو شپاړس کلن الګ پر ضد مقدمه درج کړه او هغه یې ونیو. د پاکستان په سیالکوټ کې راتراګرې سیدي یو عدالت په دغه ښار کې د وژل شوي سریلنکایي وګړي پریانتا کومارا د وژنې په جرم شپږو کسانو ته د مرګ او نهو ته د عمر قید سزا اورولې ده. کومارا د مذهب سپکاوي په تور وژل شو چې روستو پلټنو هغه بېګنا ثابت کړ. او د روستو مواصلاتو اداره وایي چې د بشري حقونو څارنې ادارې هیومن رایټس واچ ویبپاڼې ته په خپل هیواد کې رسایي محدوده کړې ده. د روسي چارواکو په وینا دا اقدام یې د مسکو لخوا په اوکراین د بې دلیله یرغل په اړه د هیومن رایټس واچ د بیانونو په نتیجه کې کړی دی.
هم دې سره د نن ورځې ناسا ته خبرونې پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو واری بیا زبط خبرونې پیلېږي. پر دې څپو تاسې د ډیوه ریډیو خپرونې هم اورېدلی شي. همدې سره خپل کوربه سلم مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکوي. د ځان خیال ساتئ. د الله په امان. ښه وخت ولرئ.